The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوې اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ سیالۍ تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د 12 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزي آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنګلادیش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیګ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 26مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اگست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 29مه نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدلان، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43مه نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د 12 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 26مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزاده په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستې محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه، خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش داسې یو شی دی چې په دې ولسونه ټولېږي، ولسونه خوشحالېږي، افغانان خوشحالېږي. دا چې طالبانو نن د فری فایټ یا ازاده مبارزه په افغانستان کې منع کړه، دا یعنې واقعا ډېرې یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره، نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لار نه پاتې، زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې یې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتي ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 244 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوريز، شلوريز او لساوريز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوريزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوريزو او شلوريزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په لسو وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي، او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یوه نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاړۍ یې پاکستان ترسره کړې وه، 4 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلې او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاړۍ پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنداس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهنشاه افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و، چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو، او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ، او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 13 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګڼل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی، خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزې په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لورې د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زمونږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې 6 لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو غین وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې 6 لوبډله به ښه 15 لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل ټیسټ 6 لوبډله انتخاب شوې ده. حکمنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو، یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو، صرف کار دومره پکار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړو.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوړ شوی لوبغاړي له شپږیزې لیگ څخه انتخاب شوی دي، دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده، او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي، نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د مونږ ټکنیک چې دا ډېر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډېره منظمه انتخاب وي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډېر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډېر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک سی او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو، او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بلکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شی ده چې دی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډېر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پوره ورځ تېرولی سي، او پوره ورځ چې د فوکس او کانسنټریشنز کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فور ډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا چې ده ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فور ډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای شوي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و، او د دې لوبه کې نشته، دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په داسې ډېره ځوانه لوبډله ده، او د شپږیزې له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات د یو بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده، که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپس یې کړي دي، او شارټ پیچ یې کړي دي، او یارکر یې کړي دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریزه یې وهلی ده، او د کیپر شاته یې رنس کړي. نو دا هغه شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګول بدین.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سیدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سیدي امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي، که هغه د میچ پیستا او که هغه هر یوه برخه سي ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي، باید وای. خو راشد سي ده څومره موږ پوهېږو انجري نوی نوی انجیانی ورته شروع شوی دی او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لیګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان د نیوزیلینډ په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلینډ ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه سیدی د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له خو زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کوي او څنګه مشکل ارسي. نو فرق خو به وي، موږ لوبډله د ډېر زیات ځوانه ده او موږ سدا موږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ نو موږ لپاره به مشکلات ډېر وي.
اخری پوښتنه مې دا ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید صدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سي، مطلب اوږد لاړ نه سي. او که چېرته ټیسټ میچ صدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده، نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی اوسی چې د سپیننګ برخه سیدا له ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، تر دې ونیز موږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ارګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوند د تن بنا پلک پلک پوچھو رے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی وار خطا دی راتاں میں طوفان نا دی دجوند د گلستان مرمد تند نہ نا کام دے سوکم مرمد تند نہ نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ نا کام دے سوکم مرمد تند نہ نا کام دے سوکم Oh, oh, oh. رڼا کې مینورتا د ګرځې دو نلري د خپل تڼا کې مینورتا د ګرځې دو نلري د جانان کلی ته یو ګام دې سوتو د جانان کلی ته یو ګام دې سوتو ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او له یوې متفاوته زاویې د اونې د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې دی ردی د ترکیه لوی داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجيلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغيو تشخيص کوي نو ډیر مسایل هم شته تر هڅه لمړي د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخته کړه قیامت طالبانو د نجونو د مکتب پاړه پښتنه هم نه کړه ګڼې لوبې هم مناو حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ خو د نړیوالو پڅ دریز هم نیوکه پاره ویلي
نو موږ نه شو کولای چې په دغه سي اسلامي شاپریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام یې موږ یې بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی کې د شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکاو را د سی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لس مایت کې در سره بس وکي کچې ته در څخه وګټل زم دا نن نور خپل د دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع دی خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټه غړیتوب چې زلرم زغه غړیتوب پرېښده مامور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کو
تاسو دې لپاره مت پکم کېږي چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې وخلاصيږي
مشروع حکومت نه دی نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ای ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک خوری ورکړی دی امریکایانو ته او دا خور ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور وردونه دا ټول مدلاس ازی که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یوه ونی کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم ستړي مشي. تیره ونې د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر انجنونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړې چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان به د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړی ته ستاسي د چینل د لارې څخه ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چیلنج ورکوم. رای د سی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زه هم دانه نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلرم زغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چیلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قران کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور فکر او عقیده ته اشاره کړی ده. هغه په دې معنی باندې ده چې نه تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل. سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده. په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډیدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډیره ښه پریکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پریکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسی چې بیا ځلې واک نیولې، لښپګم ټولګي پورته نجونې له خونځي منع کړي، او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په محل د 2020 کال دسمبر راهیسی په انتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا محل افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته لدی چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړي او لوی مشهورې لوبي یې منع کړي، په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف، محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګونونه هم پرې تون شوي، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوال ټولنې پریکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزي له ټولنې حذفي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لک په توند لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان خزي د تیارو دور ته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشري میرمن اوتومبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال روابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنې د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته څومره توهين په دې قانون خنوس ویلې او بخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو د حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې د شوزو اړوند زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د شیزه ژغ عورت دی، حتی کاغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بی عائشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په یو ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلای.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان لړل سره توپیر لري، خو هلته نور ډیر ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشت دي. ځکه د د په وینا امریکا د دغه پراخ سیمې څارته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاریف اسیودین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دومره دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري یې په وویشته. که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالډ ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه یې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبی دروازه کې د 14 امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوڅانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټې نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوڅانو په وینا د پاوز او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړی چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ده چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګډ ویلی د دوی وسلوالو یو لسات عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستانی حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمې استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدار نور هم لوړه کړي او د یو ویش وسلوالو د وژلو ادعای هم کړي ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلی چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ خوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. عیناً کومه جګړه څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ له هغه نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرمو چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوی وي. اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و، بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته وربخلی دي. د جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې وي چې طالبانو ته پلاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړي شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکن کې د امریکا سفیر ویلی د هوکړې لمخه به دا الوتکې لدی ورسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په خبرګون بیا ویلی چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند د غوالوتکو پاړه هر ډول معاملہ ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو په خوانی افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطن د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پریښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلی هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسولیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې و چې دی پی خکې د ادعا له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیا ناست نیولې و، خو طالبانو رغلي او په زور د دوی د اعتراض د خبرولو هڅه کې درې کسان په ډز وشتل. دغه موټروانان ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه به هر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوې، خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک وشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې چې په خبرونه کې د نشر وړاندې دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتي بولي، لا غي وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې درې منی کاله وی میړو خې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 تاسو ولي چې روسي دوسیه طالبانو محکمه ته رسولي او محکمه بیا روستا بی ګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې اے آئی یا مصنوعی ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعی ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدل د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض یې په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر باچا د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه هیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر چابک ښکاري خو سږ کال جون کې خپرې شوې نړیوالې سروې ښودلي چې دا مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوې چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز ښودل شوی خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کړم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومېږي چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی 100 کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له 100 کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
شي يا خل غير اكرا يا منجد ما تاوما يا خل غير اكرا يا منجد ما تاوما